دا مشال رادیو دا د نن ورځې آخري خبري غړې کې ستاسو قربا ګل ایازم ستلی مشي وخت د ماخام 15 بجې دی په خبرونه کې د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن مذاکراتو بهیر د پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداري د مقدمه اوریدنې د پښتونونو نوموړی شاعر سیاستوال او مبارز اجمل خټک د سلورم تلینګ د ګومل پهنتون د زده کوونکو لاریون او د خبر اجنسۍ تیرانه د بیکورشو کډوالو د ستونزو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق له درته رپورټونه لرو په لومړی وار ورکو شاهین بنیری ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
افغانستان په پاکستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لومړی غونډې هرکلی کړی دی. امریکا د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې یو مشر ملک اسحاق نړیوال ترهګر ګرځولی دی او په سوچي کې نن د جیمی اولمپک لوبې پرانستل کیږي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې علي شورا په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ د شویو خبرو هرکلی کړی دی. بیګا له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د سولې علي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وویل دی پر افغان طالبان هم غږ کوي چې له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي.
په پاکستان کې د دغه لارې سوله راز مونږ ورته په مثبت نظر ګورو او په عین حال کې په خپلو طالبانو باندې غږ کوو چې باید تاسو هم د دې نه یو ښه درس واخلئ او یو جرأت وکړئ او افغانستان د حکومت سره او د سولې علي شورا سره د خبرو امادګي وښایئ.
تیر ورځ په لومړي ځل د پاکستان حکومت او تحریک طالبان په استازیتوب د جوړو کمیټو غړو له یو بل سره ولیدل او دا پریکړه وشوه چې د سولې خبرې به د پاکستان اساسي قانون یا آئین سره سمې پر مخ ځي. خو بلخوا په اسلام آباد کې د خبری رسنو سره د وینا په وخت د طالبانو د کمیټې غړي مولانا عبدالعزیز ویلي دي چې د تیرې ورځې ملاقات کې په ځینو خبرو باندې تحفظات لرل. د نوموړي په وینا په دغه ملاقات کې دواړو ډلو په دې اتفاق کړی و چې مذاکرات به د پاکستان د آئین مطابق کیږي خو ولې د طالبانو لپاره د پاکستان آئین منل ممکن نه دي. امریکا تیره ورځ په پاکستان کې د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې له بانیانو څخه یو نړیوال ترهګر ګرځولی دی. د ملک اسحاق پر ضد د دې امر معنا دا ده چې امریکایي وګړي او هلته اوسیدونکي اوس له هغه سره کاروبار نشي کولی. له دې سره په امریکا کې د هغه ټول جایداد او شتمنۍ او یا هغه شتمنۍ چې د امریکایانو په واک یا اختیار کې دي کنګل شوي دي. د یو بل بیان تر مخه امریکا پرون د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې د بهرني ترهګر سازمان په توګه نومول برقرار وساتل او وی ویل چې دا ډله په وسلوالو او بمی حملو کې ځانګړي مهارت لري. په بیان کې راغلي لشکري جنگوي ډلې په پاکستان کې د اهلي تشیع مشرانو د وجنې پړه منلې ده. د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه د اسلام آباد په خصوصي عدالت کې واوریدل شوه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال د راپور لمخه نن پرویز مشرف عدالت ته حاضر نشو. عدالت پرویز مشرف ته اجازه ورکړه چې د روانې میاشتې تر 13 نیټې عدالت ته حاضر وکړي. بلخوا د پرویز مشرف وکیل ویلي تر څو چې د پرویز مشرف لخوا جمع کړي شوي نورو درخواستونو باندې کاروایی نوي شوي تر هغې د نوموړي ته استثنا ورکړي شي او د غدارې مقدمه دې هم ودرول شي. په کوټه کې د کډوالو له کبله پر سیمه د اغیز ادارې راه ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان هغه سیمې چې پکې افغان کډوالو اوسي تر پخوا زیات متاثر شوي دي. دا خبره د راه چلوونکو پرون په کوټه کې د خپل راپور خپراوي پر وخت یوې غونډې ته وکړه. خو تر غونډې وروسته د بلوچستان صوبایي وزیر حامد خان اچکزي له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دا د نړۍ ذمهواري ده چې افغانستان به جوړوي. راها په خپل راپور کې ویلي په غسیمو کې چې افغان کډوال پراته دي هلته د ټولو اوسیدونکو ستونزې یو په دوه شوي دي. په کوټه کې هغه 15 کلن ماشوم مړ شوی ده چې دوه ونې مخکې پرې جنسي تیری شوی و. د هندوی جنۍ انجل کوماری تر مشال ریډیو ته ویلي چې نوموړی بیګا د کوټې په سیمیش روغتون کې مړ شوه. پر ماشومې کوماری دوه ونې مخکې په سیوی کې یوې سوي کس جنسي تیری کړی و. پولیسو هغه مهال مشال ریډیو ته ویلي وو چې تورن کس نیول شوی دی او کو جرم پې ثابت شو نو له قانون سره سما سزا به ورکول کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د یوکرین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ کیف ته ورغلی او غلطه د امریکایي استازي ته ویلي دي چې له پوزیشن سره خبرو ته تیار دی. نوموړي تیر ورځ د امریکا د بارونو چارو لمرستیالې وزیر ویکتور یانولین سره د لیدو پر وخت دا هم ویل چې د اساسي قانون د اصلاحاتو په حق کې ايني اصلاحات د اروپایي ټولنې په لویو مظاهره کوونکو له مهمو غوښتنو څخه دي. خو له دې سره سره یانوکوویچ نولینډ ته وویل پاین کې بدلون باید په قانوني ډول وشي. تر دې مخکې نولینډ پرون د یوکرین د اپوزیشن له مشرانو سره ولیدل چې د حکومت او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ خنډ ختم کړي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ویلي شام باید د خپلو تر ټولو زیات موزر کیمیایي وسلو له هیواد په ایستلو کې بیړه وکړي. د امنیت شورا بیګا په څو ځله له مهالویشه د شام په وروستو پاتې کېدو ډېره اندېښنه وښوده. او نن د روسیې په سوچي کې د جیمی اولمپیک لوبې په رسمي ډول په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د کوربه هیواد د واورې زغل ډلې تیره ورځ د خپلو مینهوالو احساسات راوپارول. دا ډله د وړتیا په پړاو کې لومړی مقام ته ورسېده. نن په دې ترڅ کې نورې سیالۍ نه کیږي. نن ټوله توجه د لوبو د پرانستو غونډې ته ده چې پکې به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګډون کوي. د راپورونو تر مخه په دې غونډه کې به نسا کیږي، د مصنوعي واورې جوړول او د اوانډ ګارډ هنر ننداره به خودل کیږي. روسی سکیټ کوونکو تاتیانا اولا سوجر او ماکسیم ترانکو پرون په لومړي ځل د وړتیا په پړاو کې د لومړي ځای په ترلاسه کولو نندارچان خوشاله کړل. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې شاهین بنيري وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن مذاکراتو په لړ کې لومړی غونډه شوې. کارپو سلیم احمد دغه غونډې په اړه وایي د اسلام آباد یو خصوصي عدالت پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف ته د فروری په 13 نیټه د حاضرېدو حکم ورکړی. د ډیر اسماعیل خان ګومل پهنتون زده کوونکو د خپل غوښتنو په اړه لاریون کړی.
پونتون شي په دنیا او مسلی دي انتظام مې مشته ټیم درکه چې موږ مسلی اوري په دې چې موږ سکالرشپ مسلی دي پرایم منیسټر سکالرشپ نور تملاو سوې ده مشته نه ملاو سوې بل زه ګورنر نه مطالبه دا کوم چې دوی د اډیټ ټیم تشکیل کړي.
د خیبر تیرا میدان نه بیکورشوي کډوال شکایت کوي چې حکومت ورسره مرستې نه دي کړي.
متاثرینو په مسایلو باندې غوسه توجه ور نه کړی شو ځکه چې کوم اعلانونه دي د دوه د متاثرینو د علاقې د کلیر کېدو نه پس کړی دي. ټول نغدي روپۍ ملونه شپې خیمه او غوته ملونه شو.
نن د پښتو نوموړی شاعر سیاستوال او مبارز اجمل خټک سلورم اتلین کیږي. د اجمل خټک د مبارزې پاړه ادیب ډاکټر یاسین اقبال یوسف زیوای
د سیاست د پښتونولۍ د سیاست هغه کرخې چې دي د وینې او مینې او د ملي روحیې هغه تصور چې دی هغه اجمل بابا شاعرۍ ډېر ښکاره کړی.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخیری خبری غړی ته غوږیږئ. به د خبرونه لومړی رپورت د پاکستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکراتو لپاره کمیټو ترمنځ پرون په اسلام آباد کې لومړی غونډه شوې ده چې پکې د طالبانو لخوا ټاکل شوې کمیټې درې او حکومتي کمیټې 15 غوښتنې یو بل ته ایښې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال راکوي.
د امن مذاکرات لپاره د حکومتي او طالبانو د کمیټې ترمنځ لومړی ملاقات د تیر زیارت په ماخام اسلام آباد خیبر پختونخوا هاوس کې سرته رسیدلې ده چې پکې د حکومتي ډلې لخوا 15 او د طالبانو د کمیټې لخوا 3 مطالبې وړاندې کړې شوې. د غونډې یا ملاقات وروسته مشترکه اعلامیه جاری کړې شو او د دې اعلامیه مطابق د حکومت لخوا 15 مطالبې وړاندې کړې شوې چې پکې لومړی دا چې مذاکرات به په مکمل توګه د پاکستان د عین او غوښتنو مطابق کیږي. دویمه دا چې د مذاکراتو دایره کار به تر د جنگ ځپلو علاقو خلکو معاملاتو او د امن په ځای کولو د معاملو پورې محدود وي. دریمه دا چې د مذاکراتو کامیابیدو لپاره د کاروایانو لړۍ به په فوري توګه بندول وي. څلورمه دا چې طالبانو د دې کمیټې نه علاوه بل نه تنی کمیټې هم جوړه کړې ده نو په ډاګه دې کړې شي چې د دې دواړو کمیټو دایره کار به سوي او آیا موږ له د هغې کمیټې سره هم خبرې کول وي. او پنځمه دا چې د دې مذاکراتو لړۍ اوږده کول نه دي پکار بلکې دا لنډول پکار دي ځکه چې کې اولس ته د خوشحالي زیری ورکول دي. د غرنګ د طالبانو د کمیټې لخوا هم درې غوښتنې مخې ته راغلي چې پکې لومړی دا چې د حکومتي کمیټې اختیار د اراکار او منډیټ څه دی، دویم دا چې حکومتي کمیټې د طالبانو رضا کولو څومره صلاحیت لري، او دریم دا چې د طالبانو د کمیټې د غړو دي د وزیر اعظم نواز شریف، آرمی چیف او د آی ایس آی د ډایریکټر جنرل سره ملاقات وکړي شي. په دې موقع د طالبانو د کمیټې غړي مولانا سمیع الحق رسنو سره خبرو کې ویل،
بات چیت مکمل طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے متعین حدود اور تقاضوں کے اندر ہونی چاہیے.
خبر اتر پر مکمل توگا د اسلامی جمہوریہ پاکستان د آئین ٹاکل شوی حدود او تقاضو دن نکول پکار دی، او دا چې د خبرو اترو او مذاکراتو دائرہ جنگ زپلو سیمو خلکو او د امن سره د تړلې معاملو پورې محدود وی.
د غرنګ د حکومتي کمیټه رابطہ کار عرفان صدیقی رسنو سره خبرو کې د ملاقات ډیر ګټور وګرځولو او وی
خوش دلی کے ساتھ انہوں نے ہمارا خیر مقدم کیا، ہماری باتیں سنی، ہمارے تحفظات پہ اظہار خیال کیا.
پخلاص زړه دوی زمون هرکلی وکړو، زمون خبرې یې واورېدې، زمون په تحفظاتو یې د خیالاتو څرګندونه وکړه، او دغه شان یې د خپل طرفه هم ځینې نکات وړاندې کړه. نو دا ډېر ښه اجلاس و، او داسې نه ښکارېده چې دا دوه کمیټې دي، بلکې داسې ښکارېده چې دا یو کمیټې ده.
د پاکستان تجزیه کاران د دواړو خواوو د کمیټې د لومړي ملاقات په اړه څه وایي؟ کله چې مشال ریډیو د دفاعي او سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نه وپوښتل نو هغه وایي،
مذاکرات اولنۍ میټینګ خو به ظاهره کامیاب ښکاري، دو مذاکرات لپاره ماحول کې کم سازگار کولی په هغه ټرمز کې چې ورته ګورې نو کامیاب شو. اوس نیکسٹ تاسو کوم کوشن نه هغه دا دی چې مخکې به همدغه خوشگوار ماحول پاتې شي او کنه. څه خبرې دي چې هغه اوس هم یعنی تاسو ورته د پالیټکس په پرسپیکټیو کې نو هغه ټیک نه دي. مثال په تور دا وایي چې ټاکس دي نو دا به صرف د شورش زده علاقو دا به د هغې متعلق وي. دا یو ډیر خطرناک پوینټ دی چې حکومت رانی والا دی، دا د هغوی د طرف نه پکار خو د حکومت د طرف نه نو پکار. د هغې وجه دا دی چې شورش زده علاقې کمې دي، اول به هغه به ډیفاین کوي څوک.
د دواړو ډلو د کمیټو غړو مولانا سمیع الحق او عرفان صدیقی په وینا چې د دواړو کمیټو بل غونډه به د رواني میاشتې په 12مه یا 14مه نیټه
کولیشی. پم دې موضوع کې اوریدونکو پاتې کېږو. تیر ورځ د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان استازو ترمنځ په لومړي ځل خبرې وشوې. د دې خبرو مخه په پاکستان کې امن راوستل دي. پښتنه دا چې آیا دا خبرې به خپل مخې یا مقصد ته ورسیږي او که څنګه؟ په دې اړه د کارپوهانو د نظر پر اساس د ملیحا امیرزاده دې رپورټ ته وښو.
د رواني میاشتې په شپږمه نیټه د پاکستانی حکومت لخوا له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو رسمن شروعات شو. د زیارت په ورځ د مذاکراتو د لومړي پړاو هدف په ملک کې روان تشدد ختمول وو. دواړو ډلو لخوا نومول شوو غړو په اسلام آباد کې له یو بل سره ولیدل او د سولې په لارو چارو خبرې وکړې. د حکومت لخوا جوړې شوې څلور رکنی کمیټه او د طالبانو لخوا نامزد شوې درې کسیزه ډلې ترمنځ د مذاکراتو په اړه بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي دي. د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکري خبرې اترې شروع کېدل یو گامبولی ہوائی چی ددوانو ڈلو پا سوچ کے واضح فرق موجود دے.
ڈائیلاگ کا شروع ہونا جو ہے گورنمنٹ اور
دا حکومت او طالبانو ترمنز دا مذاکرات شروع کی دل یو خ پر مختگ دے. خدا وقت دا ویل گران دی چی دا پروسہ با ضرور کامیابی گی، زکر چی دا پاکستان دا وفاقی حکومت او دا طالبانو پا سوچ او حق و مطالبو کی چی مونگ پا میڈیا او قتل دیر فرق موجود دے. کچیری دا فرق کم شی او یو منزنی لار روزی نو بیا خو کی دے شی سنا سحل روزی، خو کچیری طالبان پا خبر ولاروی چی حقوی خپل شرعی نظام راوستل غواړي او د پاکستان آئین ورته د منلو وړ نه دی، نو زما په فکر راضینامه نشي مخې ته راتللی. خو موږ ته به انتظار کول وي چې د مذاکراتو لومړی پړاو چې شروع شو په راتلونکو دریو څلور هفتو کې څه نتیجه ورکړه، نو دا به ډیره د خوشحالۍ خبره وي.
دا چې آیا دغه خبرې اترې به خپل هدف پوره کولو کې تر کوم حده کامیاب شي، په اسلام آباد کې شنون کې کهار زلمی وای خوشبینه نه دی چې په دې لړ کې بس کامیابی ترلاسه شي.
خبرې دي چې هغه منقی دا مذاکرات د کامیابۍ په لار د تلو نه، که د اسلامي شریعت خبره شي نو د مخکې پاکستان آئین چې هغه اسلامي آئین اوس کدی وایي چې دا شریعت نظام راولی، نو ظاهر ده چې هغه بل څه څوک نه مني. قیدیان چې دی هغه هغې کې د دوی د داسې قیدیانو هم مطالبه کړې ده چې هغه فوجي سنټرو باندې حملې کې ملوث شي. هغې ته چېرې هم فوج نه دی دی، لہذا یو عمل دی روان دی، خو په صحیح معنو کې ذاتی توګه ماته په دې کې د کامیابۍ لس پرسنټ چانس هم نه ښکاري.
د دغو مذاکراتو په اړه یو بل کارپوه شوکت خټک وایي، په پخوانو وختونو کې هم داسې معاهدو څخه نتیجې نه دي ورکړې، نو دې ته به کتل وی چې له دغو خبرو اترو له کامیابی سره به د سیمې اوسیدونکو ته څه ګټه رسیږي.
یو طرف ته پاکستانی عسکر دی، فوج دی، حکومت دی، نو بلخوا چې کوم وسلوال دی، د دوی په منځ کې سوسو ځله مذاکرات شوي دي. خو دغه مذاکراتو نتیجې موږ ډېرې ښې نه وې لیدلې. هغه به یو کال دوه کال پورې پلاسیمه کې خو څنګه حدا پورې فوج ته به امن و حکومت ته به امن و خو خلکو ته به امن نه و. نو دغه مذاکرات هم زه هغه شان ګورم که دا مذاکرات اول خود خدای دې وکړي چې کامیاب شي. سوال به دایي چې عام خلکو ته به د دې مذاکراتو څه فایده وي؟ آیا د هغې سیمې خلک به د دې جوګا شي چې هغه په خپل امن او په خپل ازادۍ سره په هغو سیمو کې ژوند کړي؟ داسې خو به نه وي چې دا مذاکرات وشي نو د خیبر په پخوا او فاقه چې دي موږ سوالو ته په لاس کې ورکړو.
دا چې د دواړو ډلو ترمنځ په مذاکراتو کې داسې ممکنه نقطې څه کېدای شي چې ورسره په مذاکراتي عمل کې مشکلات پیدا کېدای شي؟ شوکت خټک وایي
ټولنه یو خو غټ شرط دا وایي د وسلوالو لخوا چې تر اوسه پیسونه څه غوښتنې راغلي دي چې وایي په ملک کې د شریعت وي، حکومت وایي چې په ملک کې اسلامي قانون دی، کوم قسم شریعت غواړي داخله کړي. چې ټول نه مهم شی دی هغه بدای چې په سیمه کې غیر ملکي خلک موجود دي. تیرې څو نمایندې چې شوې دي په وزیرستان کې یا په قبایلي سیمو کې، دا غوښتنه د حکومت لخوا شوې وه چې دلته په دې سیمه کې چې غیر ملکي خلک څومره موجود دي هغه به د دې سیمې نه بار کېږي. خو په دې ټولو معاهدو کې دا خلک بار نه شول. دغه یو معاهده، دغه یو پوینټ به
کارپوهان وای پاکستان به کله هم دا ونه منی کچره طالبان د پاکستان نه غوښتنه وکړي چې له امریکا سره ملګرتیا پریږدي. د دوی په خبره پاکستان به دې ته تیار نه وي چې خارجه پالیسی کې د طالبانو شرایط ومنل شي.
ملیح امیرزاده بچی تاسو ته رپورٹ وړاندې کوله. اوریدونکو، د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې لیکي د ترهګرۍ او د ترهګرو له کبله په نړۍ کې د پاکستان وقار کم شوی دی او نړیواله مرستندوی ادارې په اسانه له پاکستان سره مرستو ته زړه نه خکوي. همدارس په نور هیوادونو کې اوسیدونکي شتمن پاکستانیان هم د هغو هیوادونو د حکومتونو تر سر لاندې وي او ورته په خو سترګو نه کتل کیږي. د مقالې نورې برخې له مجید بابر نورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال طلعت مسعود لیکي چې په پاکستان کې رواني ترهګرۍ دغه هیواد په نړیواله کچه ډېر یوازې کړی دی او بل دا چې د دغه لوی ناورین ادراک تر دا مهال په قومي کچه نه دی شوی. لیکوال مخکې لیکي چې د دې یو تاثر له وجې چې ګوندې پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی، بهرني هیوادونه دومره ویرېدلي دي چې که کوم پاکستاني غواړي چې بهرنو هیوادونو ته د تعلیم، علاج، کاروبار یا بل کوم جایز ضرورت لپاره ولاړ شي، دوی ورته ویزې نه ورکوي. حتی هغه پاکستانیان چې په مالی لحاظ خوشاله دي او غواړي چې په عربي هیوادونو کې ژوند وکړي، په هغوی باندې هم ډول ډول بندیزونه دي. طلعت مسعود زیاتوي چې په دغه هیواد کې د خیبر نه تر کراچۍ پورې لا قانونیت دومره زیات شوی دی چې اوس بهر ملکیان د پاکستان راتلو ته هډو زړه نه خکوي او هغه د ګوتو په شمیر بهرنیان د خپلو دندو ترسره کولو لپاره پاکستان ته راتګ یې مجبوري ده. هغوی د خپلو هوټلونو د کمرو او دفترونو پورې محدود دي. دا د پاکستانی ولس بدقسمتي ده چې بهر ملکیان د دې لاقانونیت له وجې نه خو د دوی د ثقافتي او ټولنیزو خواهشونو نه مزي اخیستی شي او نه د دوی پیدایشي مېلمستیانه خوند اخلي. د نړۍ تر ټولو دنګو لسو غرونو کې اته په پاکستان کې دي. د خواهشونو د قدرتي منظرو ځایونه لکه سوات او شمالي علاقې داسې سیمې دي چې هر منظره یې زړه راښکونکې ده او د ډیرو زړو تهذیبونو او ثقافتونو نخې لکه مونجوداړو او ټیکسله هم دلته دي. خو د ترهګرۍ د ویرې دغه بهرنیان نشي ورتلی. لیکوال طلعت مسعود مخکې لیکي چې د دغو ثقافتي او ټولنیزو زیانونو ترڅنګ ترهګرۍ د دغه هیواد اقتصاد هم ډیر اغیزمن کړی دی او د دې لوی ثبوت په 2013 کال کې د بهرني کاروباري پنګې کمښت دی. په 2013 کال کې دغه شمیره یو نیم ارب ډالرو ته راښکته شوې ده.
اوریدونکو، مجید بابرو چې د ایکسپریس ټریبیون د ورځپاڼې د مقالې غټکی تاسو ته وړاندې کړو. وزو اسلام آباد ته د اسلام آباد په خصوصي عدالت کې د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف د غداري د مقدمې اوریدنه وشوه. نن هم پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف عدالت ته حاضر نشو او عدالت نوموړي ته د فروری په 13 منټه د حاضرېدو حکم هم ورکړی دی. نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال راکوي.
نن د جمعې پر سهار د مقدمې په شروع کې د پرویز مشرف وکیلانو عدالت کې د خپل موکل د استثناء لپاره درخواست جمع کړو. درخواست کې ویل شوی وو چې دوی د دې مقدمې لړکې نور درې درخواستونه جمع کړي دي او تر څو چې دغه درې وانه درخواستونو باندې فیصله نه وي شوې تر هغې که د غدارې مقدمه مخ په وړاندې بوتلې شوا نو دا به بنیتی وي. د دغه درخواستونو او اعتراضاتو تفصیل د پرویز مشرف یو وکیل محمد علي سیف مشال ریډیو تاسو داسې بیان کړو.
خبرې شوې ده د عدالت په کومه طریقه جوړ کړی شوی دی او د پروسیکیوټر تعیناتي په دې باندې مونږ ته اعتراض دی. مونږ دا غنو چې دا غیر آئینی او غیر قانوني طریقه باندې شوی دی او اعتراضات مونږ د مقدمې د شروع کېدو سره عدالت ته وړاندې کړي وو. نو زموږ وکیل انور منصور نن دا اعتراض اصل کې عدالت ته ور وړاندې کړ چې چونکې مونږ په تاسو باندې اعتراض کړی دی نو تر هغه پورې تاسو اگر نشئ طلب کولی تر څو چې تاسو د دې اعتراض فیصله ونه.
بیرستر محمد علي سیف زیاته کړه چې د پرویز مشرف ټول اقدامات د پوځي شر په هیڅ نو ځکه بعد د خلاف مقدمه هم یوازې په پوځي عدالت کې چلیږي. خو دغه دلیل چې کله مشال ریډیو د قانوني چارو د یو بل کارپو اکبروتی په وړاندې کې خود نو دوی
دا کیس چې دی نو په دې کې بنیادی حقونه تلف شو په هغه کې آئین چې دی نو هغه معطل شو په هغه کې جان چې دی نو هغه کورته لګل شو او هغه د پاکستان څخه هغه دنیا د تاریخ یو ډیر عجیبو ریښه شوې ده. نو څنګه به ملټری کورټ کې داسې قسمه کیس اوریدي شي د یو وکیل په هیڅ وزدا ویل شم چې هغه ته
پرویز مشرف حیثیت دیو ملزم دی او که عدالت اوغواړي نو د ضمانت ضبط کولی شي او د ناقابل ضمانت وارنټ هم جاری کولی شي. د ذکر وړ ده چې نن د اوریدنې له وجې د سیکورټي خصوصي انتظامات کړي شوي وو او د داخله وزارت په وینا د اسپیټال نه تر خصوصي عدالت پوری د یو لس سوا سیکیورټی اهلکارو اضافي نفری زی په ځای کړی شوی و.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شملا
په پاو کم دو بجې
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجې
روختیا او درملنه
په دونی می بجې
سروي
په درینی می بجې
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې
نو خیالونه نو سازونه
په سلور نیمه بجې.
اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د ډیر اسماعیل خان ګومل پهنتون زده کوونکو نن یو مظاهره کړي او د پهنتون د انتظامی نه غوښتي چې د زده کوونکو د ستونزو حل کولو لپاره د عملی ګامونه پورته کړي. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال دغه لاریون ته ورغلي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې د زده کوونکو په نارو پیلېږي.
د چیغو نارو دا ژغونه په ګومل یونیورسټي ډیر اسماعیل خان کښې د هغو پښتنو طالب علمانو دي چې کومو نن غرمه د یونیورسټۍ په کیمپس کښې د خپلو مشکلاتو او غوښتنو جوتولو په غرض د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن تر بیرغ لاندې احتجاجي جلوس او لاریون وکړلې. په دا موقع ځینې طالب علمان مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل.
زما نوم سلمان احمد ده، د ګومل پوهنتون پښتونخوا ارګنایزیشن سیکرټري. موږ دا لاریون په دې وکړی چې د پوهنتون دنیا مسلې دي، انتظامیه موږ ته ټیم درکړی چې موږ مسلې اوري. په دې چې موږ سکالرشپ مسلې دي، پرایم منسٹر سکالرشپ نور ته ملاو شوی ده، موږ ته نه ملاو شوی. بل زه ګورنر نه مطالبه دا کوم چې دوی د اډیټ ټیم تشکیل کړي. سټوډنټ سره چې کوم په مختلفو نامې باندې پیسې اخلي، سپورټس فنډ، ټیوشن فنډ، کنسټرکشن فنډ، یا د انکوایري وسی، فرنیچر هم نشته، په جدید ډول کمپیوټر لیب نشته، انټرنیټ نشته.
هم نوم زین الله بدین ده، فارمیسي ډیپارټمنټ تر خوا سټوډنټ ارګنایزیشن ماوین سیکرټری یم. چل ری پیسې ته امیش نه وخستی وي، د بیا نوټیفیکیشن وکړ تاسو ته پاشي خالي نوټیفیکیشن وکړ کې غلط کړی چې تاسو ری پی ملاوي جي کاری پی وسه خپل ځن تای شکړې دي. دلته 15 کوله اوشل میش بجلی به خې پرمینه نه دي، اگزام په ټیم کې خو به خې وینه.
ما نام محمد سلمان ده، کیمستری ډیپارټمنټ نه تعلق لره. موږ دا مسله ده چې کیمستری ډیپارټمنټ چې کله پریکټیکل موږ شوري سي بجلی لاړې سي، پریکټیکل نه کې سکیلونه ټول الکتریک دي، کیمیکل ایکسپایر دي ټول، د ترانسپورت مسله
د طالب علمانو دغه مشکلات غشتنه او غتنی وکه مې چې په کیمپس کې د طالب علمانو د چارو انچارج ډاکټر پروفیسور صلاح الدین په مخ شکښې شوې. هغه په دا رنگ جواب وکم
دوا وجوهات دا دي چې نه فیډرل ګورنمنت او نه صوبایي ګورنمنت د ورسته 15 شپږ کولې نه مشتایواری پینې درو کړی تنخې چګې شي گورنمنٹ وی خپل جنریشن وکي دادی میژ ډیر پروګرامونه بند شول میژ دادی فیسینه نشي چګوي غریب بچون دي دادی شي غریب فیملیز دي نو کمی ژری پي فیس چکیا نو د سټونټون مشتر چک نو هغه میژ فیسینه نشي چګوي چې دیو غاجنه میژ خپل جنریشن نشته نو دا مسائل د چکیم د لیبل مسائل دي دا چې کله تو سره پیسې وي نو لیب جوړيږي گورنمنٹ فنڈنگ کوي دا چې ما ته ایچ سی فیډرل گورنمنٹ یا پرووینشل گورنمنٹ ته ګرانټ در کوي نو ا
پښتنو طالبانو دا غره هم وکړلا چې کدی دوی مشکلات حل او غشتنې و نه منلې شوې بیا به دوی په اوږده احتجاج لاس پورې کی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو نن د پښتو ژبې نوموړی شاعر، صحافي، سیاستوال او مبارز اجمل خټک سلورم اتلین دی. په دې موقع د پاکستان په پښتون مشته سیمو کې د اجمل خټک په درناوي کې د شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو د دستور تابعیت کړی و. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال راکوي.
نن د پښتو ژبې د نامتو شاعر، ادیب، لیکوال، صحافي، دانشور او سیاستدان اجمل خټک څلورم تلین دی او دې لړکي پېښور، کراچۍ، کوټې او نورو پښتون میشته سیمو کې شاعرانو او سیاستدانانو د اجمل خټک په درناوي کې دستوري تابعیا کړې دي. چرته چې د اجمل خټک په فن او سیاسي او ادبي ژوند رڼا غورځول کیږي. اجمل خټک د اپریل په 15مه نیټه کال 1925 کې د نوخار ضلع په اکوړي سیمه کې د حکمت خان خټک کرا سترګې غړولې وي او د وړوکوالي نه د پښتو ادب سره بې کچه مینه لرله او له دې وروسته یې د غرنګ د ادبي هلو ځلو سره سره په سیاست کې هم قدم کېښودو. د اجمل خټک د ژوند په هکله د هغه زوی امل خان خټک وایي،
که څه هم هغه زموږ پلار او بیا هم بحیثیت انسان چې دی نو یا بحیثیت یو پښتون چې دی نو زما په خیال باندې هغه د پښتون قوم لپاره درد لرلو. په دې وجه باندې هغه چې دی نو خپل شاعري، خپل ژوند چې دی نو د قام د پاره وقف کړه. د دې دا مطلب نه دی چې هغه غني صرف پښتنو سره مینوا یا نور قومونو سره نه، بلکې هغه یو انسانيت سره مینوا، انسانيت دوستي و پکې او د خپل انسانيت دوستي زار هغه د پښتنو سره مینې کې کولو. او دا هغه شعر چې کنه شد استبداد لري په سر کې ماته یو د مغول د افغان دا د دې خبرې غمازي کوي چې دا هغه ژوند طرف ته نقطه نظر چې هغه یو انساني و.
کله چې مشال ریډیو د اجمل خټک د ادبي ژوند لړکی د شاعر، ادیب او پیښور پوهنتون کې د ساينس پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسف زینه و پختل نو هغه اویل چې اجمل خټک د سیاستدان نه زیات یو ښه شاعر او ادیب وو، او که هغه ته مونږ د نظم شاعر وایو نو دا به ډیر خوي.
ادبی لحاظ سره ډیرو مشرانو نه لکه خدای بخلی اعظم اعظم صاحب را ته یو ورځ خبره کوله، هغه ماته پته نشته خو زه دا احساس را دکیږي چې چیرې د سیاست ته نه راغلی نو ډیر لوړ مقام به حاصل کړو. نو مورته مستا مطلب دا دی چې دا به د نوبل لاریټ لیول شخصیت وو، هغه بالکل تاوی زما دغه احساساتو ترجمانی وکړه. نو اجمل بابا چې دین او ادبی له حاصل دومره لوی شخصیت وو، د سیاست د پښتونولۍ د سیاست هغه کرخي چې دی د وینې او مینی او د ملی روحیې هغه تصور چې دین هغه اجمل بابا شاعرۍ ډېر ښکارا کړو.
د غرنګ کله چې مشال ریډیو د اجمل خټک د سیاسي ژوند په حواله د سیاستدان او د عوامي نشل ګوند لخوا سنیټر عبدالنبی بنگش نو پختل نو هغه وویل چې د اجمل خټک په رنگ شخصیتونه په دنیا کې چرته یو پیدا کیږي او که په پښتني سیاست کې څوک د باچا خان او ولی خان نرستو ورته لوی درجه حاصل ده نو هغه اجمل خټک دی.
اجمل خټک صاحب پښتون قوم په ننګ باندې خپل ټول ژوند هغه ته پکړو. یو ځای د پارلمان غړی وټاکل شو، الیکشن کې سینیټر پاتې شو، هغه په مختلفو د پارټي په مرکزی صدر پاتې شو. او دا انسان په مغه پنځم مرله کور کې پیدا او مغه پنځم مرله په کور کې مړ. دا هغه بچی هغه ګریجویټ او اعلی تعلیم یافته او یو شفرس د پاره صرف یو گفت کول او هغه در اوسه پورې بیروزګار ګرځي او هغه ته نو کرے ملونه شو لري د خود درې او د سیاست د سوچ او فکر دا شی قلم نه قبل ولو ته د خپل زم شو فرص.
د ذکر ورل د چې کال 2010 کې د فروری په 9 نیټه لوګ دی ناروغي رستو اجمل خټک لدی دنیا سترګې پټې کړې او دا وخت د اکوړي په لوی ادیره کې پابدي خوب اوده دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوردن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوګه د خبرونه په دوه منیمه کې تاسو لپاره یو شمیر رپورټونه لرو. خو وخت شوه د ماخام 15:30 بجې د شاین بنیری نه د خبرونو لنډی زورو. وقت مهم خبرونه د افغانستان د سوری علی شورا په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ د شو خبرو هرکلی کړی دی. تیره ورځ په لومړي ځل د پاکستان حکومت او تحریک طالبان استازو په غونډه کې پریکړه وکړه چې د سولې خبرې به د پاکستان له اساسي قانون سره سمې پر مخ ځي. پاکستان وایي امریکا ته د بې پیلټ الوتکو بریدونو په بشپړ توګه د ختمولو ویلي دي. د خبره تیره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر وخت کړی ده. په کوټه کې د کډوالو له کبله پر سیمه د اغیز ادارې راه ویلي دي چې د خیبر پختونخوا بلوچستان هغه سیمې چې پکې افغان کډوالو اوسي تر پخوا زیاتې متاثره شوې دي. امریکا تیره ورځ په پاکستان کې د لشکري جنګوي وسلوالې ډلې له بانیانو څخه یو نړیوال ترهګر ګرځولی دی. د ملک اسحاق پر ضد د دې امر مانه داده چې امریکایي وګړي او هلته اوسېدونکي اوس له هغه سره کاروبار نشي کولی او د هغه ټولې شتمنۍ کنګل دي. نن د روسیې په سوچ کې د جمی اولمپک لوبې په رسمي ډول په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د کوربه هیواد د واورز غل ډلې تیره ورځ د خپلو مینهوالو احساسات راوپارول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي شام باید د خپلو تر ټولو زیاتو موضرو کیمیایي وسلو له هیواده په ایستلو کې بیړه وکړي. د امنیت شورا بیګا په څو ځله له مهالویشه د شام په وروستو پاتې کېدو ډېره اندېښنه ښودلې ده. او نن د پښتو ژبې د نومول انقلابي شاعر او سیاستمدار اجمل خټک څلورم تلین کیږي. اجمل خټک د 1915 کال د ستمبر په 15 نیټه په اکوڑا خټک کې زیږیدلی و او د خپل ژوند تر اخري شیبوې د خپل قلم او سیاسي مبارزې د لارې د پښتنو د حقونو لپاره یو نه ستړی کیدونکی کردار لوبولی. اوریدونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږ د خبرونو لنډیز مو واوریدلو. او اوس زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال دا پاکستان کورونا ورسپانو ته کتنه کړې ده. دا چې نن د پاکستان کورونا ورسپانو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي راځي په دې رپورت کې وورو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي ویل کېږي چې امریکا د پاکستان په غوښتنه باندې ډرون بدون محدود کړی دي او دا چې پاکستان د تحریک طالبان سره مذاکراتو ګټور جوړولو لپاره امریکا ته ویلي دي د مذاکراتي عمل دوران دي ډرون بدون نه کوي. ادارې وړاندې لیکي بهشکه چې ډرون حملو کې د کمیر اوستو اعلان نه صرف د ستاینې وړ بلکې په سفارتي کچ د پاکستان د ډرون حملو د مکمل بندولو د اصولي دریز ګټه هم ده کوم چې امریکا تسلیم کلو او د پاکستان خبرې واوریده. د ادارې په وینا چې بل پلو امریکایي ولسمشر باراک اوباما خپل خطاب کې دا منلی ده چې د ډرون حملو بد اثر غورځيږي او د امریکای خلاف جذبات زیاتېږي. نو باید چې امریکا د ډرون بریدون بندولو لړکې د پاکستان دریز تسلیم کړي او د منطقې امن هم پدې کې پټ دی. ادارې اخیر کې لیکي هیله ده چې اوس به د پاکستان حکومت او طالبان مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوزي او زر تر زره به د خو نتیجو خبر ولسته ورکړي. بل طرف ته جنگ ورس پانه خپل ادارې کې وایي چې موجوده وخت کې پاکستان د ګرانۍ، بیروزګاری، بدامنۍ، ګیس او بجلی لوډ شیډنګ او ترهګری پرنګ مسلو سره مخ دی چې ورسره یو بیچینی خوره شوې ده. خو دې ټولو کې اهم مسله د امن او امان او ترهګری ده. نو حکومت له پکار دي چې د دې غیر معمولي صورتحال لپاره غیر معمولي اقدامات وکړي. ادارې مخکې لیکي چې دغه لړکی حکومت د یو آرډیننس منځوري ورکړې ده چې تر مخه قانون نافذ کوي کې ادارې تر میاشتو یو تن د ځان سره ساتلې شي که په هغه د ترهګری یا ملک دښمنه عزایمو شک وي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې د ارډیننس ته باقاعده د قانون شکل ورکړي شي. ادارې اخیر کې لیکي چې د حکومت د کوششونو باوجود مخالفه ډله په دې ارډیننس بازي اندېښنې لري چې هزینه دا قانون بیا حکومت د خپل مفاداتو لپاره او د خپل مخالفینو پر ضد استعمالوي. نو ځکه حکومت له پکار دي چې د مخالف ډلې اندېښنې لري کړي او دوه ډلې د ملک اولس د اوګدی مودی مفادو په خاطر د دې قانون منځوري ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. برتانوي ټلیګراف او ورځپاڼه په پاکستانی سیاست کې د بلاول بټو زرداری د راتلونکو کردار په اړه لیکي چې پکار ده د خپل روښانه سیاسي مستقبل لپاره د ذوالفقار علي بټو په فلسفه روان شي. بلخوا ورلد پالیټکس ریویو خبرونه وای په قندهار کې د طالبانو روستي ترهګر بریدونه دا نه ثابتوي چې ګواکې هلته خلک ډیر په امن کې دي. دا دوه مقالو مهمه برخه له منور شانه ورو.
برطانوی ورځپاڼه ټلیګراف خپل یو مقاله کې لیکي بلاول بټو زرداری سو میاشتې وړاندې د 15 کلونو عمر ته رسیدلې ده، یعنی هغه اوس د قومي اسمبلی د غړیتوب اهل شوی ده. بلاول په ډاګه ویلي چې هغه به په 2013 کال کې په انتخاباتو کې برخه اخلي، خو ممکنه ده چې هغه د دغې نیټې نه هم وړاندې چیرته زمینی انتخاباتو کې ګډون وکړي. د ورځپاڼې په وینا په عین حال کې بلاول په ملکی سیاست کې ډیر فعاله برخه اخیستل شروع کړي دي او 13 هفته په موجوده حکومت غک کړي چې د وسلوالو خلاف د جنگ وکړي. دا راز نوموړی د محل د سند صوبې په دوه هفتنۍ کلتوري میله کې قربتوب هم کوي. ټلیګراف او ورځپاڼې لیکي د بلاول لپاره به دا خبره لوی امتحان وي چې د خپل پلار آصف علي زرداری خلاف د لګیدلې درغلیو د تورونو نه ځان سډول جدا وساتي، یعنی هغه ته به د ټو خاندان سره تعلق ګټه ورکوي او دا راز چې د خپل روښانه سیاسي مستقبل لپاره د ذوالفقار بټو په فلسفه روان شي، یعنی د پیپلز پارټي منشور چې پکې مساوات، جمهوریت او ټولنیز انصاف بنیادی اصول دي د خپل ژوند مقصد وګرځوي. بلخوا ورلد پالیټکس ریویو نومې مجله د افغانستان په اړه لیکي په کندهار کې د طالبانو ورستي نقصانات دا نه ثابتوي چې ګنی دغل ته خلک اوس ډیر په امن کې دي. په کابل کې د نړیوالو بحرانونو په اړه د ادارې کارکونکو وای په 2013 کال کې په کندهار کې د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. یاد اداره وای چې د 2015 کال نه تر 2011 کال پورې په کندهار ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په موجودګۍ کې زیاتوالی راغلی دی او هم په دې بودا کې دلته تشدد پیښې هم سیوا شوې دي. خو دا مقاله وایي چې د دغه مودې نه پاس د دې ولایت نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او امنیت افغان ځواکونو ته د سپارلو نه پاس هم په تشدد کې کمی نه دی راغلی. د مقالې په وینا په ځینې برخو کې څه ناڅه آرام شته، خو په عمومي توګه حالات ډیر نه دي ښه شوي. د 2003 کال نه تر 2004 کال پورې د کندهار ولایت گورنر او د افغان ولسمشر سلاکار یوسف پختون وای چې په دې ولایت کې کومې لاسته راوړنې شوي هغه هم د غربت لوجې د خطر سره مخ دي. نو موړی وای په افغانستان کې اصل جنگ د ترهګرۍ خلاف نه بلکې د غربت خلاف دی، نو ځکه په کندهار کې قائم کړی شوی امن د نیستۍ لوجې تر ډیره ممکن نه ښکاري.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د بشري حقوقو سارندړيوال اداري هيومن رائټس واچ د عراق په زندانونو کې له بنديانو خزو سره د امنيتي سرتیرو ناوړه چلند او تیرو په اړه رپورت خپور کړی دی. د یو سل 15 پاڼو دا رپورت د قیدی خزو لسرګندونو جوړ دی. اداره د عراق په جنایي عدلي نظام کې نیمګړتیاوي د دې تیرو وجوهات بولی. د بشري حقوقو سار نړیوال اداره وایي چې د ذمہوارو کسانو پر ضد باید کاروایی وشي. ملیح امیرزاده نور تفصیل راکوي.
د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره هيومن رائټس واچ وای چې په عراق کې سرکاري انتظامیه د هیواد په جیلونو کې لبندي ډیرو خزو سره ناوړه چلند او تشدد کوي. د زیارت پر ورځ د ادارې لخوا په خبر شوی ریپورت کې ویل شوی دی چې د عراق د امنیتي ځواکونو لخوا د تشدد یو شان طریقې استعمالېږي او دا چې د وزیر اعظم نوري المالکی لخوا د جرمونو د انصاف په نظام کې د بدلون راوستلو ژمنتیا باوجود له یو کال تیرېدلو پس لا هم په سلګونه خزي په غیر قانوني توګه په جیلونو کې بندي دي. دغه رپورت چې د هیچا سر خوندی نه دی نومیږي وایي چې د عراق کمزورې عدلیه اکثره په جبر داخستل شو اعترافاتو په بنیاد عدالتي کاروایی کوي او دا چې عدالتي کاروایی هم له نړیوالو معیارونو سره سمنوي. د امریکا میشتې ادارې او عراقی سیډونکو ارن ایورز د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ ته ویل دي چې د اصلاحاتو په حق لا په شو وژمنو کې یو هم نه ده پوره شوی. دا وایي جنایي انصاف نظام چې پکې امنیتی ځواکونه، تحقیقي ججان او عدالتونه راځي په مکمل ډول غیر فعال دي. پا
په دغه نظام کې په هر پړاو کې رشوت او زیاتی موجود دی او نړیوالې ټولنې د اصلاحاتو لپاره په فشار راوستلو کې خپل کردار نه دی ادا کړی. دغه رپورټ په جیلونو کې لجینکو او ښځو سره د مرکو پر بنیاد جوړ شوی دی. دغه شان د دوی له کورنیو وکیلانو او ډاکټرانو سره هم پکې خبرې شوي دي. هیومن رایټس واچ عدالتي دستاویزونو ته هم بیا کتنه کړې او له عراقي امنیتي او حکومتي چارواکو سره هم لیدلې دي. د بشري حقوقو اداره وایي د عراق د کورنیو او د دفاع د وزارت په ودانو کې په تقریبا 2200 قید شوو ښځو کې زیاتره سنی عربیانې دي، خو زیاتوي چې د هرې فرقې او طبقې ښځې سره تېری کیږي. د ادارې په خبره ښځې د میاشتو او کلونو لپاره قید ساتل کیږي چې په رسمي ډول تورنې نه وي او نه هم ورته د جج لیدلو اجازه وي. په دغو قیدیانو کې په 28 کې زیاترو د هیومن رایټس واچ سره په خبرو کې ویلي دي چې وهل کیږي، د بجلی شاټونه، سپېړې او لغتې ورکړل کیږي، سرچپه ځوړندېږي او د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره جنسي زیاتی کیږي. دوی دا هم ویلي دي چې پر داسې بیانونو ترې دستخط اخیستل کیږي چې د لوستلو اجازت ورته نه وي. هیومن رایټس واچ وایي عراقي عدالتونه د ډېری دغه تورونو د پلټنې او ککړو کسانو په ګرمولو پاتې راغلي دي. د ایورس په خبره سړي او ښځې دواړه په جنایي عدالتي نظام کې له نیمګړتیاو اغېزمن شوي دي، خو دای په خبره ښځې تر سړو زیاتې متاثره کیږي.
د مشال رادیو د خالد ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شمله
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دونی می بجې،
سروے
په درینی می بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نوی خیالونه نوی سازونه
په سلور نیمه بجې.
اوریدونکو، د افغانستان سولي عالي شورا په پاکستان کې د حکومت او تیرګي طالبان پاکستان ترمنځ شوو خبرو هرکلی کړی دی. بیګاله مشال رادیو سره د خبرو پر وخت د سولي عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ویل دوی پر افغانانو افغان طالبان هم غکوي چې له حکومت سره د سولي خبري پیل کړي. تیر ورځ په لومړي ځل د پاکستان حکومت او تیرګي طالبان پاکستان په استازیتوب د جوړو کمیټو غړو له یو بل سره ولیدل او دا پریکړه وشوه چې د سولې خبرې به د پاکستان له اساسي قانون یا آئین سره سم پر مخ ځي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې د پاکستاني طالبانو پر پله پل کېږدي او د سولې خبرو ته کښېني. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل هرکلی وکړ.
موږ څنګه چې په افغانستان کې سوله غواړو، دغسې ګاونډي هېوادونو کې او په نړۍ کې سوله غواړو. که پاکستان کې د دغې لارې سوله راځي او مذاکرات کامیابیږي یا تفاهم کیږي، قتل و قتال یا خشونت ختمیږي، موږ ورته په مثبت نظر ګورو او په عین حال کې په خپلو طالبانو باندې غږ کوو چې باید تاسو هم د دې نه یو ښه درس واخلئ او یو جرأت وکړئ او افغانستان د حکومت سره او د سولي عالي شورا سره د خبرو امادګي وښیوئ.
د حکومت او طالبانو منځګړو پلاویو پرون د څلورو ساعتونو لپاره په اسلام آباد کې خبرې سره وکړي. دا خبرې باید د سه شنبه پورس شوې وای، خو وروسته له هغه وځنډېدې چې حکومتي استازو د طالبانو د استازو د هویت په اړه وضاحت وغوښت او له دې سره د طالبانو پلوي مولانا سمیع الحق په غوسه شو. د پر حکومت تور ولګاو چې د طالبانو د سولې غوښتنې ته په جدي نظر نه ګوري. خدا لنجه ورسته حل شو او پرون پاکستانی ټلویزیونونو د دوړو خواو د استازو تصویرونه وخدل چې یو بل ته مسیدل.
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتې یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت سرسې ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړې دا هغه ځال چې خپل خپل ګسره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نه پرست ماسیګر په سلور نیمه بجې او د خالی پورست ماسپخین په درې نیمه بجې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو، امریکایي فارن پالیسی مجلې د افغانستان په اړه په یو لیکنه کې پر دې بحث کړی دی چې امریکا هلته څه تیروتنې کړې دي او آیا خلک چې د افغانستان د ځینو مهمو مسلو په اړه نظر لري هغه سم دی او کنه. مجلې کسو هم لست کې یاد کړی دي، خو بحث یې یوازې پر څلورو مهمو نقطو کړی دی. د مشال رادیو خبریال بوریوال کاکړ د مقالې غټې برخې درته دروروي.
فارن پالیسی مجلالی کې په افغانستان کې د جګړې پر مهال په لوس لویو تیروتنو کې دا ټکی راتلای سي، لکه د ولسمشر بارک اوباما لخوا له دې هیواد د وتلو مهال ویش د ولسی ملاتړ له لاسه ورکول کېده، د جګړې په پایل کې چې کومې لاسته راوړنې سوې وي له هغوی څخه په ګټه اخیستو کې پاتې راتله او داسې نور. مجلې له دې لوس ټکو څخه پر څلورو بحث کړی دی. مقاله لیکي لومړی خو دا و چې امریکا غوښت چې په افغانستان کې یو طرفه جګړه وکړي خو یې نه کړه. د مقالې په لیکنه د 2002 کال په مارچ کې یوازې شپږ هیوادونه ورسره وو. په 2015 کې د اتحادیې هیوادونو شمیر ډیر شو ته ورسید او اوس پکې تر څلوېښتو زیات هیوادونه دي. فارن پالیسی درېمه خبره د افغانستان د اساسي قانون په اړه لیکلې ده. مجلالی کې په نړۍ کې دا فکر کیږي چې د افغانستان اساسي قانون امریکایي ډیپلوماټانو په 2004 کال کې لیکلی و. د مجلې په لیکنه دا خبره بالکل غلطه ده. د افغانستان اساسي قانون زیاتره د دې هیواد د 1946 کال د قانون برخې دي او د افغانانو په خپل راخستې وي او په دې اوسني قانون کې ځای پر ځای کړی دي. مجلالی کې په افغانستان کې د واک له مرکز سره پاتې کېده څه نوې خبره نه ده، بلکې دا کار له تیرو یو سلو ډیر سکلونو راهیسې افغان بادشاهانو کړی دی. مقالې بله خبردار اخیستې ده چې آیا امریکایي ولسمشر باراک اوباما په 2009 کال کې د پوځ تر فشار لاندې راغلی و چې په افغانستان کې په خپل پوځ کې اضافه وکړه او کڅنګه. مقاله په ځواب کې لیکي چې ولسمشر اوباما د پوځ تر فشار لاندې نه و راغلی، بلکې پوځ خو غوښت چې په افغانستان کې په موجود امریکایي ځواک کې 80,000 عسکر نور زیات کړي، خو ولسمشر بارک اوباما یوازې د 10,000 عسکرو اجازه ورکړه. فارن پالیسی مجلې څلورمه خبره د پاکستان په اړه لیکلې ده. لیکي د ولسمشر جارج بوش او ولسمشر بارک اوباما دواړو ادارې پر دې خطا سوې چې ګواکې پاکستان رښتیا هم د ترهګرۍ ښکار دی او طالبان له منځه وړل غواړي خو وسایل ورسره نسته. مقاله لیکي په اصل کې مسله داسې نه وه، بلکې له پاکستان سره د وسایلو کمی نه وو، بلکې په دې لړ کې د ګامونو پورته کولو اراده کمزوري وه. مقاله لیکي دا له دې څرګنده ده چې د پاکستاني پوځ مشر په ډاګه ویلي وو چې حقاني شبکه د پاکستان د جاسوسي ادارو شای لاس دی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12,113 15,318 15,340
او په 15,340 صافي اوریدلی شئ.
اوریدونکو، محسود قبایلو په اسلام آباد کې د قامی پرسلب مخې ته پرلت یا مظاهره کوي او د حکومت غوښتنه کوي چې دې سره شوی وادي دي پوره کړي. په دې نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د مسعود ژنیو تنظیم په بلنه یو شمېر ژنی چې په کوم ښه ځنې سپین ژیري او د مختلفو تعلیمي ادارو طالب علمونه شامل دي، یو ځل بیا اسلام آباد ته رسېدلي دي چې کوم د مختلفو غوښتنو دپاره دا وخت د اسلام آباد ملي پریس کلب په مخامخ ناست پلاتۍ وهلې دي. په دا قبالیون کښې شامل یو تن اډوکیټ کلیم الله ایشانګای مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېږي.
د خپل جایز حقوق د پوره انټرنیټ نل پریس کلب اسلام آباد مخشو پر امن احتجاجی کیمپ لگاوی چې پیغیښ میجو فریاد وری وزیر اعظم تا او صدر تا یونایټیډ نیشن دفتر مخشو میج پر امن احتجاج کوي.
د ژنیو سره موجود یو طالب علم محمد رفیق ویایي،
نو نسل د میج بالکل تابا ده کی ملاکه تا مهاجرت کړه ده او راته مشتا تعلیم نه ملاویږي. څلويش زرا چې کوم سټوډنټ دي د میج دا متاثر شوی دی ځکه میج دا ویي چې میج په پر امن طریقه سره خپل خبره تلول شي چې میج د سکون زندگی ترا کی او د خپل جون مول د عزت محافظ میج خپل جوړ شي او خپل د تعلیم سلسله چې دایمي راوسو تجاري او دنیا ته دا پیغام ورکړي چې میژ د امن کومي او امن خوشاوي او تعلیم ته میژ توجه ورکوي. میژ د ټپاک د واسلې د جنگ د جګړې ول کوم نه دی.
د ژوند د ډالو سره د کورنر وطله یوس پنجیرای ملک غوث خان ویایي چې تر څو پر د کومي غشتنو د پاره دا ژوند دلته موجود وي زبا هم ور سره وان
چې څو پر دا ژوند نو سپیکورات د لوري تنه مړشي ها په اسلام آباد شه نو زبر سره شاریک یم.
مسعود مسعود ژنیو تنظیم مشر شرپاو مسعود زیاتاوی
مقصد دا ده چې میر د خپل قوم د حقوق پراووس چې کی و دنیا ته دا وشي چې نه ټول مسجد طلبون دي او نه ټول طلبون مسجد دي لکه څنګه د حکومت د نور خلک حق اوس خبره پکیږي په د خوره باندې مسجد عوام حق ته دغه حق پوره میش په اسلام آباد شه تیر کولم پلاته والی دور بیا پلاته ورته وای یغه پوره نه چیږي تر څو پوره میش یتیمون خورون باندې رند تخپل حق ملو شو اینوی
یاد دیوی چې مسعود ژړیو یو کال مخشه هم په دغاش په ورځو کې د اسلام آباد ملي پریس کلب په مخمخ احتجاجي کیمپ لګولای و چې کومې ورسته د پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان په ورتګ او لوا سپورتا کان مسعود ژړی ویایي چې د یو کال تر دو باوجود د دوی غوښتنې چا ونه منلې ځکه دوی مجبور شول چې یو ځل بیا خپل احتجاج ته دوام ورکړي او حکومتي چارواکي د مسعود کوم د مشکلاتو نه خبر کی
اوریدونکو د خبر ایجنسی لري پرتی سیمې تیرا میدان به کورشه به خلک وای چې د دوی په سلګونه کورنۍ په تیرو درې میاشتو کې بیرته تیرا میدان ته تللی دي خو هلته حساسیتیاوی نه لري او ستونزو سره مخامخ دي دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی دوی سره د مرستې وکړي او په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د تیرا میدان دغه کډوال سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
د خیبر ایجنسی لري پرتی سیمې تیرا میدان نه به کورشوي خلک وای چې د دوی په سلګونه کورانای په دې تیرو دریو میاشتو کې واپس ستنې شوې دي خو هلته د ژوند بنیادی سانتیاوی نه لري او د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي دوی وای چې کومې وعده ورسره شوې وي هغه ورسره پوره نه کړای شوې د تیرا سیمې د متاثرینو د تحریک چیرمن صوبت خان پردی په دې حق له مشال ریډیو ته وای
نو هغه د متاثرینو په مسایلو باندې غوسه توجه ورنکړی شو ځکه چې کوم اعلانونه دي د دې متاثرینو د علاقې د کلیر کېدو نه پس کړی دي هغه له نقدي روپیه ملونه شوې خیمه او ټینټونه ویلي هغه ته ملونه شو خدا نور ژینو د پیسو سره بیا هم گزاره کیږي خو چونکی تیرا علاقه داسې علاقه چې هغه غریزه علاقه او په هغه باندې برابري کې چې کوم وره ورې دلی او کم خلک کم کورونه چې دي زه به دغه وضاحت وکړم چې په تیرا کې د خاندانونو کورونه سوي لکه اوس جمعي روغلو غلې کمبلې ضرورت ته غوله د ګرمو کپړو ضرورت ته اوسه پریو لون ونشو د تعلیم د غنا محرومه پوتشول
او د تیرا میدان سره تعلق لرون کی عبد الواحد پردی هم د یاد سیمې د خلکو د ستونزو په حق لوویل
ولته خو بنیادی طور لکه ژوند د وی خوران شوی دی لکه د خلکو کم ژوند روانو په کومه طریقه په خراب به طریقه یا په ښه طریقه روانو خو روان وو واغه ژوند اوس مکمل وران شوی دی لکه بازار نشته دی دکان نشته دی سکول نشته دی اسپاتول نشته دی لیارې گاډي باډي خراب دي په خوړونو مړونو کې خلک سیروسی د شای په کور و چې په لکه څنګه ایمرجنسی ته یا داسې په تیزی سره کور وشي وغه اریزی غونډه کې یو سیستم جوړ شي
د تیرا میدان د خلکو د ستونزو او بهالۍ په حق له مشکله د خیبر ایجنسی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطاو رحمان او رگزی نو پختل نو دوی وویل چې د تیرا میدان ځنې کورنۍ سره مو مرسته کړې دي خو باقی پاتې خلک به د مارچ په میاشت کې روانو او هغه ته به هم مرسته ورکوو
الته ووري پرتیدین او امید دي د مارچ میشت نه پست په دی بیا واپس شروع کیږي سور پر د سامانونو ورکولو تعلق ته په دې سلسله کې خو کم آی ڈی پیز تیرا میدان کسانو اغه یو پښیو دي اغه ته سامانونه ملو شي دي اغه کې خیمه خو خیر نه وي خو لکه نور کوم ضروری سامانونه دي برټیان یو د بسترې کمبل او غیره او نور خوراکي مواد لکه ډیر کوم ممکنه او اغه ورکړي شي دي
د قبایلی سیمې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم د دفتر د وینا تر مخې دوی د تیرا میدان د خلکو سوزول شو او ورانو شو کورونو د بیا جوړولو د پاره پلان تیار کړی دی او په دې حق لې بیلابیلو نړیوالو ادارو سره خبرې اترې روانې دي یاد دی وی چې تیر کال د جنوري په میاشت کې د تیرا میدان نه په زرګونه کورنۍ د وسلوالو ډلو ترمنځ د نخوتو او بدمنۍ لامل بې کور شوې دي خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاک کړې شوې ده او پوز او پولیټیکل چارواکي وای چې ټول بې کور شوې خلک دې بیرته تیراتا ستانه شي
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
اوریدونکو په کوټه کې د کډوالو لکبل پر سیمو د اغیز ادارې راه ویل دي چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان هغه سیمې چې پکې افغان کډوال اوسي تر پخوا زیاتې متاثر شوې دي. د ادارې نوی رپورت وای په هغه سیمو کې چې اوسیدونکو هم د پخوا پرتله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. بل پلو د بلوچستان صوبایي وزیر ډاکټر حامد خان اسکزی وای د افغان کډوالو مرسته کول د پاکستان او نړۍ ذمہواري ده. لا کوټه نه د مشال رادیو خبريال نور تفصيل راکوي.
د نا دولتي موسسې راه د یو نوی راپور لمخې د پاکستان په هغه سیمه کې چې پر افغان کډوال میشت سوي د همغه سیمو د وګړو ستونزې د چند سوي دي. د ریفیوجیز افیکټډ هوستنګ ایریاز نومې نا دولتي موسسې لخوا د جمرات په مادیګر په کوټه کې په یو غونډه کې دا نوی راپور په داسې حال کې خپور شو چې په دې غونډه کې د بلوچستان د صوبایي حکومت چارواکو د نړیوالو نا دولتي موسسو ځایي مشرانو سیاستوالو او خبريالانو پکې ګډون درلود. د بلوچستان صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اڅکسی هم په دې غونډه کې او هم تر غونډې وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل افغانان نړۍ ځورولي او بیا کور کړی لري نو اوس یې د مرستو کولو هم ذمہوار نړۍ ده چې د په خبره په هر صورت به مرسته کوي.
جهان چې راه په نامه یا په هر نامه مشته کومک راکوي هغه موږ امداد نه بولو هغه د دوی فرض دی. دوی په کار دی افغانستان په دې جنگ کې دوی تباه کی اوس د دوی ذمہواری ده جوړی.
د ډاکټر حمید اڅکسی په خبره پاکستان ته راکړه سوي افغانان مهاجر نه بلکې په خپل وطن یې لایو ځای بل ځای ته کډه کړی ده. له دې سره د میرمنو د حقونو لپاره د یوې نه دولتي موسسې کارکونکې ریحانه خلجی بیا وایي د افغان کډوالو له راتګ سره تر ټولو زیات بیا د همغه سیمو میرمنې ستونزمنې سوي دي.
په بلوچستان کې چې کوم بنیادی سہولیات تر هغه پورې رسائی او د زنانو چې کوم اکسس دی یا د دې چې کوم رسائی د تر بنیادی سہولیات پورې هغه د لمه خزله کم ده. لہذا د افغان کډوالو چې کوم تم دې علاقې تراله دا غبات ظاهر ده چې کوم شبیش موجوده ریسورسز او هغه باندې لږ مزید بوج را لې او کوم مزید بوج را لې نو د خبرې چې دي ټوله متاثر کړل. د ټولو سره سره زنانه تر ټولو زیات په دې متاثر سواله چې د لمه چې کوم سکیرس ریسورسز چې موږ درته وایو هغه مزید سره کم سول.
د وجل ورده چې د پاکستان له یو شمیر نورو سیمو سره سره د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې هم له تیرو دریو لسیزو راهیسې په لکونو افغان کډوال د مهاجرت ژوند تیروي چې په دې وروستیو کې یا په زرګونو کورنیو بیرته خپل وطن ته کډې بار کړي دي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو نه روسته خبری خبرونه واوریدله چې پښې بوته را رسیدلې وو. یا سوشي به پاتې دي چې شاهین بنیری ته پکې وار وکړو چې تاسو ته د خبرونو لنډی وړاندې کړی.
سره مشه د دې وخت مهم خبرونه د افغانستان د سولې علي شورا په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ د شو خبرو هرکلی کړی. تیر ورځ په لومړي ځل د پاکستان حکومت او تحریک طالبان استاذ په غونډه کې پریکړه وکړه چې د سولې خبرې به د پاکستان له اساسي قانون سره سمې پر مخ ځي. پاکستان وایي امریکا ته د بې پیلټ الوتکو بریدونو په بشپړ توګه د ختمولو ویل دي. د خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر وخت کړی ده. په کوټه کې د کډوالو لکبل پر سیمه د اغیز ادارې راه ویل دي چې د خیبر پختونخوا بلوچستان هغه سیمه چې پکې افغان کډوالو اوسي تر پخوا زیاتې متاثره شوې دي. امریکا تیر ورځ په پاکستان کې د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې له بانیانو څخه یو نړیوال ترهګر ګرځولې دي. د ملک ساق پر ضد د دې امر مانه ده چې امریکایي وګړي او هلته اوسېدونکي اوس لاغه سره کاروبار نشي کولی او دا غټ ټول شتمنې کنګل دي. نن د روسیې په سوچ کې د جمی اولمپک لوبې په رسمي ډول په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د کوربا هیواد د واورز غلډلې تیر ورځ د خپل مینوالو احساسات راو پارول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي شام باید د خپلو تر ټولو زیاتو مزدورو کیمیایي وسلو له هیواده په ایستلو کې بیړه وکړي. د امنیت شورا بیګا په سو زلاله مهالویشه د شام په وروستو پاتې کېدو ډېره اندېښنه ښودلې ده. او نن د پښتو ژبې د نومول انقلابي شاعر او سیاستمدار اجمل خټک څلورم تلین کیږي. اجمل خټک د 1915 کال د ستمبر په 15 نیټه په اکوړه خټک کې زیږیدل او د خپل ژوند تر اخیری شیبوې د خپل قلم او سیاسي مبارزې د لارې د پښتنو د حقونو لپاره یو نستړی کیدونکو کردار لوبول.
اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسیو. تاسو کولی شئ چې د نن ورځې ټول رپورټونه او نیوز پروګرامونه او نور ویډیوګانې د مشال رادیو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې وګورئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم د مشال رادیو پاڼه خوخه کړئ او له تازه حالاتو خپل ځان خبر کړئ. هم دې سره خپل کوربا ګل ایاز د خبرونو ویونکي شاهین بنیرې زما ټکنیکی همکار اساق امیری او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سوال او بیا هم د مشال رادیو خوندورو پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. کچره تاسو په هم دې سپو پاتشي نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه باوري خما خام بولري او خوشاله اوسئ.